هفته شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم سال محمد سال باشد. سال سب خوش آمدید.
دیر منن ستار فروخت هستی ستری مسید آزادی رادیو اوریدون کتا ازما لخوا سلام دخ پراوان مو ترنوه بجو دوام کبی پا راپورونی که اوری چی ده سول علی شوراوی ده افغانستان ده سول لپروسی سر ده پاکستان عملی همکاری غواری نه تشوار نندشن بده ده مرغومی یا جدی ووشتمه ده جنوری میشتیش پردسمه پا پایل کی خبرونه. د افغانستان بیرغ به پر دولتي ودانیو نن دوشنبه هم نیم ځوړند وی او په ټول هیواد کې ملي ماتم دی. په کندهار کې د وروستۍ وژونکې حملې په اړه د څېړنو یو هیئت پرون ماښام دغه ولایت ته ورسید. د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې مشر چې کاري موده یې پای ته رسېږي پر منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتقاد کړی. د افغانستان بیرغ به پر دولتي ودانیو نن دوشنبه هم نیم ځوړند وي او په ټول هیواد کې ملي ماتم دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار، هلمند او کابل کې د وروستیو وژونکو حملو له کبله چې د متحده عرب اماراتو د 15 ډیپلوماتانو په ګډون ګڼ کسان پکې وژل سول او یا هم ټپیان سول ملي ماتم اعلان کړ. دارګ اعلامیه وی ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه په یو فرمان کې چې د ملي امنیت شورا ته د عملی کولو دند سپارل سوی او غوښتنه کړې چې د وژل سویو اماراتي ډیپلوماتانو د درنوي لپاره په کندهار کې یادګاری څلې جوړ سي. په کندهار کې د وروستۍ وژونکې حملې په اړه د څېړنو یو هیئت پرون ماښام دغه ولایت ته ورسېد. د ولسمشر د سلاکار داود ګلزار په مشرۍ د هیئت د ترکیب په اړه د کندهار د والي ویان صمیم خپلواک وویل.
لایوی کی وزارت دفاع، وزارت داخله، لوی څارنوالی، اداره امور ملي امنیت، لوی ریاست استازی ست.
تر دې مخکې د ملي امنیت د سلاکار محمد انی فاطمر په مشرۍ هم یو دولتي هیئت د تیرې سه‌شنبه د پیښو د څېړنې په خاطر دغه ولایت ته تللی وو. په ننګرهار کې د 1300 تشتول سویو دینی عالمانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د والی ویان اتاوله خوژنی پرون یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د دایښ وسلوولو په حس کې مینې ولسوالۍ کې دینی عالمان په یو مدرسه کې د ازموینې له بهیره تښتولې دي.
دا چې حل کې چې په دینی مدرسه کې هغه زده کوونکو چې دوی اسلامي زده کړې کوي له هغوی څخه ازموینه اخیستل کېده. د دوی 1300 ښوونکي چې هغه هم دینی عالمان دي د دایښ له لوري د ازموینې څخه ژوندي جوړ شوي دي. موږ هر اړخیزې هڅې پیل کړي تر څو دغه دینی عالمان د مدرسې استادان دي دوی وژغورو او په ژوندي ډول یې کورنیو ته وسپارو.
شغلی خوجانی په هڅه کې مینې ولسوالۍ کې د تشتول سویو دینی عالمانو د ژغورنې لپاره د روانو هڅو په اړه د نورو جزئیاتو لور کولو ډاډه وکړه. خو ویل چې په دې برخه کې پرمختګ سوی دی. د هڅه کې مینې ولسوالۍ په شپول سیمه کې 14 دینی عالمان پرون د داعش وسلوالو ناڅرګند ځای ته تشتولی دي. د سری صلیب نړیوال کمیټې یو هسپانوي مامور خوان کارلوس چې په کندوز کې تشتول سوی وو پرون خوشی سو. د دې سازمان یو ویان توماس ګلاس د جرمني خبری اژانس ته وویل د دوی هسپانوي مامور چې یو میاشت مخکې ناڅرګند کسانو تښتولی وو په کندوز کې له خپلو همکارانو سره یو ځای سوی دی. ګلاس ویلي د دوی همکار به له کندوزه کابل او له هغه ځایه هسپانیا ته ولېږدول سي او د کورنۍ غړو ته به یې وسپارل سي. د سری صلیب نړیوالې کمیټې په دې اړه چې د دوی هسپانوي مامور کومې ډلې اولې تښتولی وو له څرګندونو ډډه وکړه. دغه سازمان د خپل مامور د ازادۍ لپاره د مرستې له کبله د قومي مشرانو او سیمه ییزو خلکو مننه کړې ده. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پرون ماښام یو ملکی موټر چلوونکی د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو. د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي دغه سړی میر حمزه نومیږي. د ګرمسیر اوسیدونکی وو او لشکرګاه ښار ته یې مسافر لیږدول. د اعلامیې په حواله وسلوالو طالبانو پرون د ګرمسیر ولسوالۍ پر عمومي پل پر دغه موټر ډزې وکړې چې ډرایور یې ووژل سو. په اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکول سوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا CIA مشر جان برینن چې کاري موده یې پای ته رسېږي پر منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له خپلو خبرو او هغو بیانونو سره چې پر انټرنیټ یې خپروي پام وکړي. جان برینن ویلي لغور او دقت پرته خبري کول د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دي. د CIA مشر ویلي بې پامه خبري او پر ټویټر نظرونه خپرول د داسې چا کار نه دی چې د جنوري پر شلمه به د امریکا د 15 ولسمشر په توګه لوړه کوي. برینن همدارز ترامپ ته د روسیې د نیت له امله خبرداری ورکړ.
I don't think he has a full an appreciation of
ز فکر نکوم چې هغه د نړۍ په زیاتو سیمو کې د روسیې د توان نیت او فعالیت په اړه دقیق درک ولري. دلته د امریکا د استخباراتي ادارو د مسؤلیت او دندې خبره رامخې کیږي. زه ډیره هیله لرم چې په نوې اداره کې به د روسیې سره زموږ اړیکې ښه شي، ځکه نه یوازې له تروریزم سره په مبارزه کې، بلکې په ټوله نړۍ کې د سیاسي بې ثباتۍ په اړه ډیر مهم کارونه شته چې باید ترسره شي. د امریکا د استخباراتو په یو راپور کې ویل سوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترامپ په ګټه د متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست پر ټاکنو د غیظ د پټ کمپاین دستور ورکړی و. ماسکاو دغه تورونه ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دی ښایي له روسیې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو پیشنهاد وکړي. د دې په وینا په بدل کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو موافقه وسی چې خپلې اټومي وسلې راکم کړي. د لندن چاپ ټایمز رسپانې په دې باب راپور ورکړی دی. له ټایمز او د جرمني له بیلد رسپانو سره ښاغلی ترامپ په یو مفصله ګډه مرکه کې چې پرون خبره سوې ویلي دی غواړي چې د امریکا او روسیې اټومي سلاکوټونه د پام وړ کم سي. د امریکا منتخب ولسمشر په عین حال کې ناټو یو منسوخ سازمان بللی چې د ټروریزم په وړاندې په مبارزه کې یې ډېر څه نه دي کړي. لکه څنګه چې ما ډېر مخکې ویلي وه، ناټو تړون ستونزې لري. اول دا چې دا یو منسوخ تړون دی، ځکه ډېر کلونه مخکې تشکیل شوی دی. دویم دا چې غړي هیوادونه هغومره چې شایي پیسې نه ورکوي. په مرکه کې ترامپ پر مسکو د سوریه په کورنۍ جګړه کې د دخالت لکوله انتقاد کړی او دا یو ډیر بد شی بللی چې د ناوړه بشري وضعیت سبب شوی دی. په پاریس کې د منځني ختیځ د سولې په اړه نړیوال کانفرنس پرون یک شنبه پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې د لږ تر لږه اویا ګډونوالو هیوادونو استازو پر اسرایلی او فلسطینی لوري غږ وکړ چې د لانجې د سوله ییز حل لپاره هڅې پیل کړي او له هر ډول یو اړخیز اقدام څخه ډډه وکړي. د پاریس د کانفرنس په پای کې پر اسرایل او فلسطین غږ وسو چې د لانجې د حل لپاره د دوو دولتونو جوړېدو ته خپل تعهد نوی کړي. د غونډې په پریکړلیک کې دغه راز د اسرائیل او فلسطین پر رهبرانو غږ وسو چې د دوو دولتونو د جوړېدو مخالف نظرونه رد کړي. له اسرائیلي او فلسطیني چارواکو غوښتنه سوي چې له داسې یو اړخیز اقدامه ډډه وکړي چې د سولې لپاره خبرو ته ضرر رسولی سي. فلسطینیانو د دې کانفرنس د پریکړلیک هرکلی کړی دی. د منځني ختیځ د سولې په مذاکرو کې د فلسطیني پلاوی مشر صاحب عریقات ویلي چې د پریکړلیک پیغام دا و چې اسرائیل د فلسطینیانو د سیمو له اشغاله له لاس اخیستو پرته سولې او ثبات ته نسي رسېدلی. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو چې په کانفرنس کې له ګډون یې ډډه کړې وه ویلي چې دا د اسرائیل پر ضد جوړ شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا مهمه وبلله چې په پریکړلیک کې د فلسطینیانو د کړاو او هلته د روان تشدد پای ته رسیدل او د اسرائیل امنیتي اړتیاوې په پام کې نیول سوي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ورولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورزو د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ده. د سولې علي شورا وی له پاکستان د سولې په مسله کې د عملی همکاري غوښتنه لري. نشوار
شعار خوب، گفتار خوب، درد دوا نمیکنه. درد در که دوا میکنه عمل خوبه.
د پاکستان د پوز لوی درستیس په خپل هیواد کې د ترهګرو د خوندي مرکزونو موجودیت رد کړ. کندهار ته بل دولتي هیئت ورغلی چې د سه شنبې ورځې د چاودنې په باب څېړنې وکړي.
لایو کې وزارت دفاع، وزارت داخله، لویه څارنوالي، اداره امور ملي امنیت، لوی ریاست استازي سته.
په ننګرهار کې د دیارلسو تښتول سویو دیني عالمانو د خوشي کولو هڅې روانې دي. هڅې
روانې
دي
تر اوسه پورې موږ دغه برخه کې ځینې لاسته راوړنې لرو.
په دې یو ساعت خبرونه کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. ستاسو اسمسونه هم درته لولو. نور مسایل هم څېړو. د ورکو دوستانو د پلاتینې پروګرام په همدې خبرونه کې په وروستیو شیبو کې اوریدلی شئ. د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان عملی همکاري غواړي نه تشوار. د سولې علي شورا وایي چې یوازې شعارونه د افغانستان ستونزه نسی حلولی او د پاکستان حکومت باید په دې اړه عملی او صادقانه هڅې وکړي. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د پاکستان حکومت باید د شعاري خبرو پر ځای په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو له هڅو سره عملي او صادقانه مرسته وکړي. د سولې د علي شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قسمیار پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان یوازې پر عملي اقدام حساب کوي او خوږې خبرې ستونزه نسی حل کولای. پاکستاني چارواکو په مکررن او رسمي ډول دا شعار ورکړی چې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان د سولې او ثبات معنا لري. خو موږ پوښتنه کوو چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره هغومره مرسته او کار کوي لکه په خپل هیواد کې چې کوي؟ یقینا نه کوي. خوږې خبرې شو شعارونه او تقریرونه زموږ درد نسی دوا کولای. زموږ درد په ښه عمل دوا کیږي او موږ پر عمل حساب کوو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار د څرګندونې د افغانستان د ثبات په اړه د پاکستان د ستر اعظم د ملي امنیت او د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز د وروستي بیان په جواب کې کړی دی. سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې یو اربیا په افغانستان کې د سولې لټنګش سره د خپل حکومت پر همکاري ټینګار وکړ او څرګند کړ چې د افغانستان د سولې له هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی عزیز وویل چې د پاکستان د حکومت لپاره دا اولویت لري چې داعش په افغانستان کې خوندي ځایونه پیدا نکړي. په افغانستان کې د سولې د مذاکرو لپاره لازمي هڅې وکړو، خو څو چې په افغانستان کې د مذاکرو لپاره سوله ییز شرایط رامنځته نشي، تشدد په اتوماتیک ډول پای ته نسي رسیدلی. نو موږ د خپل توان تر حده مرستې ته تیار یو. زما په باور د تشدد د کمولو لپاره زموږ له هڅو سره په یو وخت کې به نړیوالې ټولنې او د امریکانوي ادارې ته د دې مذاکرو اهمیت چوت شي. سرتاج عزیز په داسې حال کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل او ثبات ټینګېدو لپاره له هڅو د خپل حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي په کندهار کې د وروستۍ تروریستي حملې په پلان کې د افغانستان د بهرنیو دښمنانو د لاس درلودو یادونه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر محمد انیف اتمر چې د یو څیړنیز پلاوی په مشرۍ کندهار ته تللی و، وویل چې شواهدو څرګنده کړي چې دا حمله وسلوالو طالبانو کړي، خو پلان یې د افغانستان د بهرنیو دښمنانو په همکارۍ جوړ سوی دی.
ممردل چې د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان عملی همکاري غواړي نه تشوار. پاکستان په وار وار له افغانستان سره د سولې په مسله کې د همکاري پر ځای په تخریب تورن سوی دی. دغه هیواد په افغانستان کې ناامنیو ته په لمن وهلو هم تورن سوی، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان د پوځ لودریستیز په خپل هیواد کې د تروریستانو د خوندي مرکزونو موجودیت رد کړ. دی وایي چې د پاکستان او افغانستان لخوا پر یوه او بل د تورونو لګولو ګټه په سیمه کې د سولې دښمنانو ته رسیږي. د سولې دښمنان څوک دي؟ په دې راپور کې اورو.
د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په دغه هیواد کې ترهګرو د خوندي مرکزونو شتون رد کړی او ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل د تورنو لګولو ګټه به په سیمه کې د سولې دښمنانو ته رسیږي. ښاغلی باجوا همداشان وایي چې پاکستان د ترهګرې د جګړو د ایستلو او دغو خلکو د ځپلو په لړ کې له افغان حکومت او افغان ولس سره همکارۍ ته ژمن دی چې د سیمې سولې او ثبات ته زیان رسوي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د یکشنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د پوځ نوی مشر دا څرګندونې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. د پاکستاني پوځ مشر له افغان ولسمشر سره تر هغې وروسته خبرې کړي چې د روانې میاشت په لسمه نېټه د افغانستان په پلازمېنې کابل او کندهار او هلمند ولایتونو کې خونړۍ ترهګریز بریدونه وشوه چې تر 500 زیات کسان یې وژل او لسګونه نور ټپیان کړل. په دغه بریدونو کې یو برید د کندهار د والي پر مېلمستون شوی او کوم چې دغه ولایت د مرستیال والي په ګډون په افغانستان کې د عرب اماراتو د سفارت 15 ډیپلوماتانو وژل او د والي او عرب اماراتو د سفیر په ګډون ګڼ شمېر کسان ټپیان کړل. افغان چارواکو د خونړۍ بریدونو په خبرګون کې تورو لګاو چې د کندهار برید د افغانستان له پولو بهر پلان شوی او ادعا یې وکړه چې وسلوال ځکه په افغانستان کې د بریدونو کولو توان لري چې په قبایلي سیمو کې خوندي پټنځای نه لري. خو د پاکستان د پوځ مشر له افغان ولسمشر سره په خبرو کې پر خپله خاوره ترهګرو د خوندي پټنځای نشتون رد کړی او په دغه هیواد کې د ترهګرو پر ضد د روانو ضربیازو پوځي عملیاتو په یادونه کې ویلي چې په دغه اوږدو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي او دغه مرکزونه یې له منځه وړي دي. قمر جاوید باجوا د افغانستان له ولسمشر سره په خبرو کې په افغانستان کې په وروستیو ترهګریزو بریدونو د خفګان ښودلو تر څنګ د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان لګېدلو تورونو ته په اشاره ویلي د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل د تورونو لګولو ګټه په سیمه کې د سولې دښمنانو ته رسیږي. نوموړي همداراز پر پاک افغان ګډه پوله ترهګرو د تګ راتګ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دغه پولې د کنټرول لپاره د موثر سرحدي نظام یا بارډر منیجمنټ او د استخباراتي همکاري په ښه کولو زور راوړی دی.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې د وروستۍ چاودنې د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر د سلاکار داود ګلزار په مشرۍ یو دولتي هیئت پرون ماښام دغه ولایت ته ورسید. دغه هیئت به د دې چاودنې د څرنګوالي په اړه خپله څېړنه کوي. دا په اصل کې ده چې د کندهار د مرستیال والي عبدالعلي شمسي جنازه چې په دغه پیښه کې وژل سوی و پرون خاورو ته وسپارل سوه. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره دی په مستقیم تماس کې. رښتینی صاحب، نور جزئیات څه دي؟
سالی صاحب، ستا اوریدونکو سهار نیکمرغه. دا دریم پلاوی دی چې د کندهار د ورسی پیښې د تحقیقات لپاره دغه ولایت سفر کوي. تر دې مخکې د پیښې په دوهمه ورځ د امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمار په مشرۍ یو پلاوی چې د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي غړي و کندهار ته راغلي وو. د دغه پلاوی مشر حنیف اتمار تر لومړنیو پلټونو وروسته په یو خبري کانفرانس کې دا یو ډیره غمناکه پیښه وګڼله او ویل چې ولسمشر د پیښې د څېړنې لپاره یو کبی تخنیکی ټیم په کار ګمارلی او کار یې پیل شوی. د شاغل اتمر په وینا دغه برید افغانستان د بهرنیو دشمنانو په مرسته تنظیم شوی. البته د څرګند څوک مشخص نه کړل، خو زیاته کړی چې یو څو ورځې نور هم انتظار پکار دی چې دغه پیښې څېړنه په علمي او تخنیکی ډول وسی او اصلي کسان معلوم شي. تر دې وروسته د عربي متحده اماراتو یو پلاوی هم د څو ساعتونو لپاره د سیمې څخه، البته د سیمې څخه لیدنه کړې و، خو د خپل پایلو په اړه معلومات ورنه کړل. ویل کیږي چې د دریم ځل لپاره د ولسمشر لخوا د دې وسلاکار داوود ګلزار ته چې د زابل د ولایتي شورا غړی دی دند سپارل سوی ترڅو د پیښې په اړه پلټنه وکړي. دغه پلاوی د یک شنبه په ماښام کندهار ته راورسېدی. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلاوی کې د مختلفو ادارو استاد شامل دي او د پیښې تر تحقیقات وروسته به تر لاسي معلومات او پایلې د ولسمشر سره شریک کړي. په دې اړه به د خبري واورو.
پلاوی کې وزارت دفاع، وزارت داخله، لوی څارنوالي، اداره امور ملي امنیت، لوی ریاست استاد شته.
تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو مهم سوال دا دی چې په خورا ډیرو امنیتي تدابیرو کې څوک او څنګه وتوانېدل چې د ولایت میلمستون ته داسې چاودیدونکي مواد انتقال او په کوچونو کې ځای پر ځای کړي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د چاودنو لپاره نه وکارول شوي. په دغه پیښه کې ټول ټال 11 کسان ووژل شو او شل نور ټپیان شول. په وژل شوو کسانو کې د والي مرستیال عبدالعلي شمسي د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دوه غړي، د کندهار د بهرنیو چارو رئیس، په امریکا کې افغان ډیپلوماټ او 15 عرب ډیپلوماټان شامل وو. په ټپیانو کې د متحده عربي اماراتو د سفیر ترڅنګ کندهار والی هم شامل دي چې اوس په هند کې تر درملنې لاندې دي او چارواکي حالت د ډاډ وړ بولي. د کندهار مرستیال والی چې په پیښه کې سخت وزیدلی وو، دوه ورځې مخکې تر جدي معاینات وروسته جسد وپیژندل شو او تیر ورځ خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي د جنازې مراسم د کندهار ښار په عیدګاه کې ترسره شول او جسد یې د هغوی په پلرنۍ هدیره د کندهار ښار په لویدیځه څنډه میرویس مینه کې خاورو ته وسپارل شو.
بله رښتینی صاحب، د دغه سي حیات یا د دغه سي هیئتونو د څېړنو په اړه خلک څه وایي؟ ځکه چې تر دې مخکې هم د بیلابیلو پیښو په تړاو افغان حکومت ځینې هیئتونه ګمارلي دي، هغوی څېړنې کړي دي، د خپلو څېړنو نتیجه اعلان کړې ده. اوس څه ویل کیږي چې څومره موثریت به ولري د اوسني هیئت څېړنې؟ خلک څه وایي؟
تر دې مخکې چې ما د دوو پلاوو یادونه وکړه، هغوی چې سیمې ته راځي یوازې د چاودنې ځای ګوري او د دولتي مقاماتو سره ویني. خلک وایي کچیر پلاوی پلټن کې باید د مدني فعالانو، ژورنالیستانو او عوام خلکو سره هم په دې ارتباط وګوري او دغه معلومات هم واخلي.
بله، د والی د وضعیت په اړه زه د نقیز راپورونه خبریږي، البته په ټولنیزو رسنیو کې چارواکي څه وایي؟ خپل والی ته نږدې کسان څه وایي چې د وضعیت څنګه دی؟
کندهار والی چې په پیښه کې ټپ سوی و، تر وړمو ورځې پورې د کندهار په هوایي ډګر نظامي روغتون کې تر درملنې لاندې وو. د هغه سره یوازې د امنیت شورا سلاکار حنیف اتمار لیدلی، تر هغه وروسته د کندهار هیڅ یو چارواکی هم نه دی توانېدلی چې وویني. خو په پرله پسې توګه مطبوعاتي دفتر د هغه د صحت ډاډ ورکوي او دا هم وایي چې هغه خپل د کورنۍ سره هم خبرې کړي. نوموړی دوه ورځې مخکې هند ته انتقال شوی دی او چارواکي وایي چې په سبا او بل سبا کې به هغه هلته د میشتو افغانانو او ځینو بهرنیو خبریالانو سره خبرې وکړي.
بله، جرمني ته هم د انتقال خبره شوې وه. هغه خبره پات شوه که نه دی به کېدای شي څه وخت وروسته له هند څخه جرمني ته ولېږدول شي.
ټاکل شوی و چې دوی باید جرمني ته انتقال شي، خو ویل کېدل چې د ویزې په برخه کې لومړني مشکلات مخته راغله او دغه سفر هند ته وسو.
صادق رښتینی و په کندهار کې ومردل چې په دغه ولایت کې د وروستۍ چاودنې د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر د سلاکار داوود ګلزار په مشرۍ یو دولتي هیات پرون ماښام دغه ولایت ته ورسېد. دغه هیات به د سه شنبې ورځې د چاودنې د څرنګوالي په اړه خپله څېړنه کوي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د هغو دیارلسو دیني عالمانو د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي چې پرون د هسکې مینې ولسوالۍ له شپول سیمې څخه تښتول سوي دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي پرون فرشتې جلالزی ته وویل چې دغه کسان د داعش وسلوالو تښتولي.
ننګرهار ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې په داسې حال کې چې په یوه دیني مدرسه کې هغه زده کوونکو چې دوی اسلامي زده کړې کوي له هغوی څخه ازموینه اخیستل کېده. د دوی دیارلس تنه ښوونکي چې هغه هم دیني عالمان دي د داعش له لورې د ازموینې څخه ژوندي بیاول شوي دي. موږ هر اړخیزې هڅې پیل کړې تر څو دغه دیني عالمان د مدرسې استادان دي دوی وژغورو او په ژوندي ډول یې کورنیو ته وسپارو. هڅې روانې دي. تر اوسه پورې موږ په دغه برخه کې ځینې لاسته راوړنې لرو، ولې هڅه به دا وي چې موږ
خوګرنی صاحب د خلکو په باره کې تاسو څه معلومات لرئ؟ لکه دوی د ننګرهار اوسېدونکي دي که د نورو ولایتونو څخه راغلي استادانو که پاکستان؟
د سیمې علما کرام دي، په کومه سیمې کې چې مدرسه وه د هماغه سیمې علما کرام دي، د هماغه سیمې دوارانو ته اسلامي زده کړې ورکولې. دوی هېڅ ډول حکومتي او یا هم کومې ډلې پورې تړاو نه درلود. دوی یوازې د اسلام په چوکاټ کې دوارانو ته اسلامي زده کړې ورکولې.
دغه مدرسه حکومتي مدرسه وه که دغسې کلیوالي مدرسه وه؟
کلیوالي مدرسه وه، ولې د حکومت په چوکاټ کې سپتر ښوونکو ته معاش ورکول کېدو، خو دوی هغه
دوی ځوانان دي. دغه ملای مامان دغه عالمان چې تښتول شوي دي که داسې مسینه خلک دي
اکثری عمرونه پاخه دي عالمان او هسکې مینې ولسوالۍ زیات شمېر د هسکې مینې ولسوالۍ وړاندې هم داعش وسلوالو دیني عالمان په بېرحمه ډول سره تشدد رسولي وه. په دې کې ځینې بریدونه کړي دي. همیشه غواړي چې یو ډول وحشت خپور شي، خو زموږ هڅه دا ده چې اوسني کوم کسان چې وړل شوي دي دوی ژوندي وژغورو. موږ ځکه د مقاومت له لارې هم هڅه نه کوو، هڅه دا ده چې دوی ژوندي خپلو کورنیو ته ولاړ شي او وژغورو.
تاسو څنګه پوه شوئ چې دوی به طالبانو نه یې تښتولي، داعش به تښتولي؟
په هغه سیمه کې وسلوال طالبان ډېر فعالیت نه لري. وخت نا وخت دغه ډول د غلو په څېر کلتسي بریدونه او یا کلتسي حرکات کېدای شي د دوی په هغه سیمه کې ترسره شي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی و ومنل چې په دې ولایت کې چارواکي وایي د هغو دیارلسو دیني عالمانو د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي چې پرون د هسکې مینې ولسوالۍ له شپول سیمې څخه تښتولي دي. تر اوسه د دې تښتونې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د ننګرهار چارواکي دا د داعش وسلوالو کار بولي.
خبریاست ورایزن مخابراتي شرکت غواړي چې یاهو په 4 میلیارډ او 800 میلیون ډالر واخلي. کدا معاملې نهایي شي، د یاهو پاتې برخه به التابا ونمول شي او د یاهو په نوم به څه پاتې نشي. پر التابا د یاهو له بدلېدو وروسته به دا شرکت د یو 15 کسیز پلاوی له لوري اداره شي. یاهو 15 کاله پخوا د ایمیلی خدماتو یو ډیر مخکښ شرکت و، خو د ګوګل او نورو کمپنیو له رامنځته کېدو سره تر یو حده له نظره وغورځید. یاهو د نوې یمې لسیزې په وروستیو کې د خپلو ایمیلونو کارونکو ته 4 میگا بایټه وړیا فضا یا سپیس ورکاو. پر دې سربیره چې په هغه وخت کې ډیر سپیس ګڼل کېده، د یاهو له چټ او مسنجر څخه هم ډیرو خلکو کار اخیست. په وروستیو کې د یاهو د 1 میلیارد کارونکو ایمیلونه هک شول. اټکل کیږي چې فورایزن ته د یهود انتقال پروسه به د روان 2018 په لومړیو درو میاشتو کې بشپړ شي. فورایزن د دې ترڅنګ چې یاهو اخلي، د علی بابا شرکت، د جاپان د یاهو او څو نورو شرکتونو ونډې هم اخلي.
د ولسی جرګې غړي پر کشفي او امنیتي ارګانونو انتقاد کوي چې تر اوسه نه دي توانېدلې په ښارونو کې د وسلوالو مخالفانو د پرله پسې او مشابه حملو مخه ونیسي. تفصیل د ناجي سپۍ په راپور کې.
په دې ورستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د حملو زیاتېدو د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د دغې جرګې یو شمېر غړي د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نشتون د دغو حملو د زیاتېدو یو مهم لامل ګڼي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یوې غړي سیمین بارکزی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دښمن افغانستان قوی شده میره و ناهمه
د افغانستان دښمن د هر ورځې په تیریدو سره پیوړی کیږي او د همغږۍ نشتون چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ موجود دی دوی نشي کړای چې د دښمن حمله په خپل وخت شنډې کړي او دا د دې سبب کیږي چې په خوشنۍ سره موږ هر ورځ خپل وطنوال لا صبر کړو او هر ورځ د تروریستي حملو شاهدان یو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو مخالفانو په دې ورستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د سې شنبې په ورځ هلمند، کابل او کندهار د انتحاري حملو او چاودنو شهیدانو چې د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې په دې حملو کې څه باندې 50 تنه وژل شوي او لسلو ډېر ټپیان دي. په دغو حملو کې د کندهار پیښه بېساري وه چې د متحده عربي اماراتو ډیپلوماتان او ولایتي چارواکي د ولایت په مقام کې هدف وګرځول. د کابل انتحاري حملو هم د ملي شورا د ځنیو ساتونکو او ملکي کارکونکو په شمول 18 کسان وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. له دې وړاندې هم ورته حمله د افغانستان د ملي دفاع وزارت او دویمې امنیتي حوزې مخې ته شوې وه چې لومړی چاودنه او د امنیتي ځواکونو له راټولېدو سره انتحاري حمله کوونکي د پوځیانو له جامې څخه په استفاده انتحاري حمله وکړه چې د ملکي وګړو په ګډون یو شمېر امنیتي چارواکو ته پکې مرګ ژوبل اړولې وه. په تیرو کلونو کې په بیلابیلو ډولونو افغان امنیتي ځواکونه هدف ګرځېدلي چې ډېرو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې افغان امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو ورته حملې شنډې کړي. د چارو کارپو عتیق الله امرخیل په امنیتي او دفاعي قوتونو کې کمزوري رهبري او د یو منظم پلان نشتون د وسلوالو مخالفانو لخوا دا شن حملو د زیاتېدو اساسي لاملونه یادوي.
د کابل د ښار حمله یا نارو نورو ځای کې داسې څو حملې په شاد نه تسوسې ځانمرګ برید وسه بیا څو دقیقې آرام اما د ټولو ور منډې والی دا که پولیس و دا که امنیت دل دې چې نظم رات کا دا د دې معنا لري چې زموږ لیډرشپ هغه څوک چې رهبري یې په لاس کې ده ولو نه قمانداني ټولی نه نیولې یا دلګینې تر پاسه پورې هغه د دغه حملو د مخنیوي دپاره نه جوګه دي او نه ورته پلان لري. هغه قوانین نظامي چې هغه اطاعت مطلق له اوامرو دغه نشته.
د امنیتي چارو دغه کاربوهان دغه شان وایي چې په امنیتي ارګانونو کې د اړیکو پر بنسټ ګمارنې هم د دې لامل شوي چې قوانین پلي نه شي او وسلوال مخالفان د افغان ځواکونو په لیکو کې نفوذ وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونه پوره همغږي لري او تر ډېره توانېدلي چې د یو منظم پلان له مخې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخه ونیسي او په دې برخه کې له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ول
د ډیر شمیر زیاتو حملو مخنیوي کیږي. یعنی هر ورځ خو خوشنۍ سره چې داسې ګروپونو سره مخامخ شي چې دوی هنوز هم بهر کې دوی امکانات لاس لري لکه هغه حملې په کابل کې وسو یا په کندهار کې وسو د کوټې په یو ښار کې دا پلان شوی وو. اما په مجموع کې هر ورځ هر میاشت هر هفته د دښمن ډیر زیات حملې مخنیوي کیږي.
نوموړي همدارنګه له عامو خلکو غوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د حملو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. خو افغان کارپو عتیق الله امرخیل وایي تر کومه چې په افغان امنیتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو د دا ډول حملو د شنډولو په هدف منظم پلانونه جوړ نه شي د ورته حملو د تکرار مخنیوی به ناشونی وي.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات
را می دهد. پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کام کوي یا دې نه کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
په دې خبرونه کې ستاسو اسمسونه درته لولو نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو او اونیس پروګرام د ورکو دوستانو په لټنه هم اوریدل سي خوس د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کیږي د افغانستان بیرغ پر دولتي ودانیو نن دوشنبه هم نیم ځوړندې او په ټول هیواد کې ملي ماتم دی په کندهار کې د وروستۍ وژونکې حمله په اړه د سیډونو یو هیئت پرون ماښام دغه ولایت ته ورسید په ننګرهار کې د 1300 تشتول سویو دینی عالمانو د ژغورنې هڅې روانې دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو اسپانوي مامور خوان کارلوس چې په کندوز کې تشتول سوی و پرون یکشنبه خوشی سو د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پرون ماښام یو ملکی موټر چلوونکی د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشر جان برینن چې کاري موده یې پای ته رسېږي پر منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له خپلو خبرو او هغو بیانونو سره چې پر انټرنیټ یې خپروي پام وکړي د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د شایل روسیې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو پیشنهاد وکړي په پاریس کې د منځني ختیځ د سولې په اړه نړیوال کانفرنس پرون پای ته ورسېد د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید اوسم نوریاس نوري نړیوالو خبرونو او رسپانو ته کتنه کوي
په افغانستان کې د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید ته ګلوبالیست خبرونې په یو مطلب کې پام اړولی او لیکي د افغانستان د تریاکو د ستونزې د پای ته رسېدو نښه نه لیدل کېږي د خبرونې په وینا د امریکا د هڅو سره سره چې له 2000 لومړي کال په دې هیواد کې د جګړې له پیلېدو سره د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره پیل کړي د مخدره موادو تولید لا ډېر زیات شوی دی ګلوبالیست ام په دې اړه چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې څومره کوکنار کرل شوی د نړۍ په کچه څه اندازه مخدره مواد تولید کړي د یو شمېر احصایو ترڅنګ د ځینو مهمو مواردو د یادونې ترڅنګ د مخدره موادو ضد هڅو په اړه چې په دې برخه کې امریکا څومره پیسې لګولي لیکي واشنگتن له 2000 لومړي کال راهیسې له 2 میلیارد ډالرو زیات په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر هڅو لګولي چې د له منځه وړلو یې هیڅ نښه نه لیدل کېږي پاکستانی د نیوز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې چې د روسیې چین او پاکستان محور به هند له افغانستان نه وباسي د مطلب په یوه برخه کې لیکي اوس چې روسیه له چین او پاکستان سره په ګډه له طالبانو سره اړیکې ټینګوي هند ښایي په سیمه ییزه کچه ځان منځوي احساس کړي د ورځپاڼې په وینا د افغانستان حکومت هم کمزوری دی او نشي کولی په دغه پروسه کې خپل لومړیتوب یقیني کړي او دې ته په پام سره چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې په اړه نرم دریځ غوره کړی که د روسیې پر تګلارې پل کېږدي د افغانستان په اړه د هند پالیسي به بیا په یوې انڅلور لارې کې پاتې شي ورځپاڼې په دې وروستیو کې په موسکو کې د درې وړو هیوادونو د استازو په ګډون هغې درې اړخیزې غونډې ته اشاره کړې چې د افغانستان حکومت پرې سخت انتقاد کړی و هندي اکانومیک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه د کندهار د 1999 کال د الوتکې تښتونې پیښې ته پام اړولی او لیکي هغو پنځو یرغملو چې له کټمندو نوي ډلي ته په لاره د هندي هوایي شرکت الوتکې تښتولې او کندهار ته بیولې وه د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI له ملاتړه برخمن و ورځپاڼې د هند ملي امنیت د سلاحکار اجیت دوال له قوله لیکي چې ویلي دي که د دغې الوتکې له طالب یرغمل نیونکو سره د ISI ملاتړ نوی هند کولی شوی دغه لانجه ژر هواره کړي خو د دغې ادارې لاس لرل دې سبب شو چې پر یرغمل نیونکو د نوې ډلي فشارونه ژر نتیجه ورنه کړي او دغه لانجه اوږده شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
محمد قاسم زوک له هلمند نه په خپل پیغام کې لیکلي له پاکستان څخه د سولې تمه د وخت ځای کول دي ولسمشر غني باید له طالبانو سره په مستقیم ډول د سولې خبرې وکړي د دغه اوریدونکو په بل پیغام کې راغلي چې په کلی کې دي ټول ترهګر په پاکستان کې تجهیز کیږي او د جنگ او انتحاري حملو لپاره افغانستان ته رالېږل کیږي یوسف سمسور له کندهار څخه لیکلي تر ټولو لوی خطر د افغانستان لپاره داعش وسله وال دي او داعش وسله وال د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې هم پیدا شوي دي او کوم نښې لیدل شوې دي نو باید د داعش پر ضد هوایي عملیات پیل شي. د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر د فیسبوک جعلي اکاونټونه چې په بدلو نومونو سره جوړ شوي باید وتړل شي. د غوریدونکو په خپل بل پیغام کې لیکلي، پاکستان د نور په میشتو افغان کډوالو د ظلمونه بند کړي. زیشان خروټي له هلمند، هلمند ته په داسې وخت کې د پوهنې وزارت لخوا درسي کتابونه راورسېدل چې اوس څلور نیم میاشتني امتحانونه په خلاصېدو دي. محمد شیرزاد لیکلي، د کندهار په ډېرو سیمو کې مکتبونه نشته، په ډېرو سیمو کې چېشته درسونه یې سم نه دي، معرف ډېر کمزوري شوی دی. یار بادشاه اصالت له خوست څخه بیا هم لیکلي، په خوست ولایت کې د ژمي په رارسېدو سره د سون توکو بیه ډېره لوړه شوې ده. خلک نشي کولی چې لرګي، ګاز او تیل په ارزانه قیمت واخلي.
په همدې خبرونه کې په ننګرهار کې د اهل هنود ماشومانو ستونزې په یوه راپور کې څېړل شوې دي. مخکې تر دې چې دا راپور واوري، بله مسله څېړو چې په ننګرهار کې د 1300 دیني عالمانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د ننګرهار د والي ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې د داعش وسلوالو دغه دیني عالمان له هسکې مینې ولسوالۍ څخه تښتولي دي. له جلال آباد شاه محمود شینواري نور حال راکوي. شینواري صاحب، د دغو دیني عالمانو د برخلیک په اړه وروستي معلومات ستاسو سره څه دي؟
ډېر زیات مننه سړی صاحب، کله چې دغه موضوع مونږ د هسکې مینې له ولسوال سره شریک کړل، هغه هم دا ومنله چې تېره ورځ په رڼا ورځ باندې د پشپونه کې چې د مشر ملا صاحب مدرسه وه، په دې دیني مدرسه کې دغه 12 تنه معلمان چې دا دیني علما هم دي، په دې مدرسه کې دوی استادان وو، په رڼا ورځ باندې داعش وسلوال راغلي دي. 12 تنه دغه معلمان، همدارنګ 2 تنه دی، یو مدیر دی د همدې مدرسې، یو بل استاد دی. دوی فوټونه کې 14 نفره روسي اسان چې دوی شریک کړي دي، له ځان سره وړي دي. د ولسوالۍ مسؤلین وایي چې دوی د قومي مشرانو پر مخ باندې هم دغسې هلې ځلې شروع کړي دي، تر څو دغه دیني علما او استادان دا بېرته راخوشي، ځکه دوی وایي چې معارف کې دی هغه سیاسي نه دی، او په ټولو وسلوالو باندې هم دغه غږ کړی دی چې ښوونکو سره باید دوی سیاسي مسایل، یعنې د ښوونکو په سر باندې معامله ونه کړي. بلخوا د ننګرهار ولایتي ادارې هم دغه موضوع شریکه کړې ده چې د ننګرهار والي ټوله دن ته سپارښتنه کړې ده چې د هرې ممکنه لارې نه وي باید دغه ښوونکي راخوشي کړي. دوی وایي چې هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې هغه لاسته راوړنې رسنیو سره نه دي شریک شوي.
تر اوسه کومې ډلې د دې تښتونې مسؤلیت منلی؟
نه، کومې ډلې د دې تښتونې مسؤلیت تر اوسه په غاړه نه دي اخیستی، خو دغه موضوع ټول تخاره ده چې دغه وسلوال چې راغلي دي، دوی ځانونه چې معرفي کړي دي. د مغلسي کې ځینې کسان هم چې وو، یو سوزکې موټر کې د داعش وسلوال ځان معرفي کړي دي، او هماغه په سیمه کې کسانو هم پېژندلي دي چې دغه وسلوال د داعش پورې تړلي کسانو چې ځان سره یې بوتلو.
ډېره مننه. و موردل چې په ننګرهار کې د تښتول سویو دیني عالمانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د داعش ډلې وسلوال لاس لري. په ننګرهار کې تم کیږو، له تیرو 4 کلونو راهیسې د ننګرهار د پوهنې ریاست د جلال آباد ښار د اهل هنود او سیکانو ماشومانو ته د بابا کبیر په نامه لومړنی ښوونځی منظور کړی، خو لا هم ودانی نه لري او په درمسل کې ورته زده کړه ورکول کیږي. د دغه ښوونځي مذهبي معلم د پوهنې ریاست له چارواکو غوښتنه کوي چې د ښوونځي لپاره ورته ودانی جوړه کړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد دا غستونزه چیراله ده.
دس ګورو صاحبانو دے نام لکھو،
دس ګورو صاحبانو دے نام لکھو،
نو یادم دس ګورو صاحبانو
دے. اهلی هنود او سکانو د مذهبي تدریس د اوازونه د جلال آباد خار له درمسال څخه اوریدل کیږي، چرته چې اهلی هنود او سکان ماشومان ورټول شوی او د خپل مذهبي زده کړې تر څنګ ورته نورې عصري زده کړې هم ورکول کیږي. دغه ښوونځی د ننګرهار د پوهنې ریاست لخوا 4 کاله وړاندې منظور شوی چې په یو سر معلم سربیره 2 تن رسمي معلمان، 1 تن اجیر او 1 تن مذهبي معلم ورته په دندو ګمارل شوي چې په مذهبي درسونو او مورنۍ ژبې سربیره ورته په پښتو ژبه هم زده کړې ورکول کیږي. اهلی هنود او سکما شومان د خپلو استادانو له هڅو خوشاله وو.
پروین کا پلار منور سنگھ سپر سلورم ٹولکی کے اس دکڑا کو مونگا خوشحال ہوچے مونگ درم سال کے مونگتا مکتب جو شوئے دے مونگتا مذہبی درس وائے لے دے مونگ خوشحال ہوچے مونگتا پختو درس وائے لے دے مونگ معلومان ندر سے خوشحال ہو کنا چے مونگو تارا ورز درس وائے
دا اہلی ہنودو او سکانو پا خونزی کے دا مذہبی درسونو استاد سردار اقبال سنگھ وائی چے دوی دا خونزی لپار خپل ازمکا وقف کری او د پوهنې ریاست په واک کې ورکړي خو لا هم پرې ورته خونځی نه دی جوړ شوی.
ټول کوم جیک شو یو ځای وقف شو ریاست ته ورکړو چې دې کې هغه کوم قرارداد چې کړی چې تاسو مونږ ځای جوړو یا مکتب د باره چې هغه د تفریح ځای ولري هغه د لوب ځای ولري خو بدبختانه اوسه پورې ځای جوړ شوی نه دی. نو مونږ د دولت څخه دا غواړو چې څنګه په ارزه کې مکتبونه جوړیږي نو دې ښار زړه کې ځای ورکړی دی مونږ د باره زر تر زر هغه مکتب پکې جوړ شي.
د اهلي هنودو او سکانو د ښوونځي د ودانۍ د نشوالي ستونزه مو د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال سیدی سا سر شریک کړه.
نو موږ دغه پروژه لپاره پروپوزل جوړ کړ د ولایت پی ډی سی غونډه ته مولې غره هلته منظور شوه ده خپل د پوینې جلیل وزارت د تعمیراتو ریاست هم لګره ده هغه پلان کې ولیم چې علامه موږ په دې منتظر چې کله موږ د دې منظوري دې مشارکار عمل شروع کور باندې
دی وایي چې پر روان تعلیمي کال کې به هڅه وکړي چې د اهلي هنودو او سکانو د ښوونځي د ودانۍ لپاره بودیجه ترلاسه کړي او د خونځي د ودانۍ په جوړېدو لاس پورې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. تاسو ازادي راډیو ته ورسېد. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د 12 ساعتونو لپاره دوام کوي. هاو هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلای شي. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې زموږ اوسنۍ او تیری خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سټ ولولې چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د فیسبوک کاروونکي کولای شي چې زموږ فیسبوک پاڼه خوښ کړي او هر ورځ د ازادي راډیو تازه راپورونه او خبرونه التول ولې او باسونی کې برخه واخلي. ادرس یې دی facebook.com/azadiradio. د ورکو دوستانو د پلاتین پروګرام په یو راپور پسې اوریدلای شي. په پاریس کې د منځني ختیځ د سولې په اړه نړیوال کانفرنس پرون یکشنبه پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې د لږ تر لږه او یا ګډونوالو هیوادونو استازو پر اسرایلی او فلسطینی لوري غږ وکړ چې د لانجې د سولې حل لپاره په خپلو کې هڅې پیل کړي او له هر ډول یو اړخیز اقدام څخه ډډه وکړي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اورو.
په پاریس کې د منځني ختیځ په اړه د نړیوال کانفرنس په پای کې پر اسرائیل او فلسطین غږ وسو چې د لانجې د حل لپاره د دوو دولتونو جوړېدو ته خپل تعهد نوې کړي. د غونډې په پریکړه کې هم داراز د اسرائیل او فلسطین پر رهبرانو غږ وسو چې د دوو دولتونو د جوړېدو مخالف نظرونه رد کړي. له اسرائیلي او فلسطیني چارواکو غوښتنه شوې چې له داسې یو اړخیز اقدام ډډه وکړي چې د سولې لپاره خبرو ته ضرر رسولای شي. فلسطینیانو په پاریس کې د کانفرنس د پریکړو هرکلی کړی دی. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پاریس په کانفرنس کې له ګډونه ډډه وکړه. وی ویل چې دا کانفرنس د اسرائیل پر ضد جوړ شوی و. بنیامین نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې د خپلې کابینې غونډې ته وویل د پاریس کانفرنس ګټنه لري. د فلسطینیانو او فرانسویانو ترمنځ تنظیم شوی و او هدف یې پر اسرائیل د داسې شرایطو تحمیلول و چې زموږ له ملي ګټو سره مخالفت لري. دا به سوله لا زیاته لري کړي ځکه د فلسطینیانو پر موقف ټینګار کوي او مرسته ورسره کوي چې له مخکنیو شرایطو پرته د سولې د مخامخ مذاکرو د پیل څخه ډډه وکړي. زه باید دا ووایم چې دا کانفرنس د زړې نړۍ یو وروستی ګزار و او سبا به ورځ بدله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې د غونډې ته ورغلی و خو د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري استازي نه ورغلي. د فلسطین د ازادۍ سازمان پیلو یو غړي حنان اشراوی له رام الله په ټلیفوني مرکه کې اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د پاریس د کانفرنس هدف د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د مذاکرو ملاتړ دی. حنان اشراوی وویل موږ له دې کانفرنس یوازې د شرایطو او هدف ته د رسیدو د لارو څرګندول نه غواړو بلکې یو مشخصه نقشه یو څرګند پلان یو مهالویش او کلک ګامونه غواړو چې د دوو دولتونو د حل په مرسته په یو ځانګړي وخت کې یو خپلواک او غیزمن فلسطینی دولت رامنځته شي او د فلسطینیانو په سیمو کې د اسرائیل د تشدد او د روانو سرغړونو مخنیوي وشي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون وویل چې یوازې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ مخامخ مذاکرې سولې ته لاره هوارولی سي او بل هیڅوک د دوی لپاره دا کار نشي کولای. د پاریس په کانفرنس کې اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ ډیپلوماټانو ګډون کړی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې نړیواله ټولنه متحده ده چې اسرائیل او فلسطین د مذاکرو پیل ته وهڅوي او د دواړو لپاره خپلواک دولتونه رامنځته شي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په لانجه کې یوه حساسه مسله د بیت المقدس برخلیک دی. فلسطینیان باور لري چې د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه به په ختیځ بیت المقدس کې وي، خو اسرائیل دا ښار په بشپړ ډول خپله پلازمینه ګڼي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې وویل چې بیت المقدس به د اسرائیل د پلازمینې په توګه وپیژني او په تل اویف کې د امریکا سفارت به بیت المقدس ته ولیږدوي. خو د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د پاریس د کنفرانس تر پیل مخکې خبرداری ورکړ چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت لږدېدل به د سولې له بهیر سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. د دې بیا هم د تاسو ورکشو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو تر رسیدلې دي. دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نشو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. تاسو بیغمه او مطمئنه اوسئ چې د تاسو ټول تلیفوني پیغامونه کوم چې ازادي راډیو تر رسیدي په خپل وخت سره ازادي راډیو نه نشي. نو تاسو ازادي راډیو ته وخت پاتې صحیح حتمان خپل تلیفوني پیغام اورئ. ګران دوستانو لنې کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې دوا داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکوښو عزیزانو په کله پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو ډېر به مونږ زنده ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې د نن ورځې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوي عزیز یا دوست پیدا شي. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو موږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته پاکیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو د پروګرام په پیل کې باغه تلیفوني پیغامونه راواخلو په کومو کې چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکوښو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. دوا داسې تلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلی دي. لومړی پیغام د یوې ښځې په اړه ده چې یو ګران ورور مونږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دغې ښځې نوم غوټو ده. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بل هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د سرور په اړه معلومات لري. دغه دواړه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
الو السلام علیکم، رحمت الله یم. د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ څخه په سماج کې یم. زه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی باندې کوم. فصل سلام څخه دلته یو ښځه ده چې په نامه د غوټو ده. تقریبا درې کاله کېږي چې دلته زموږ سره اوسېږي. د نیمروز ولایت د چربلجکي ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا د پلار نوم فکر موسا شي، د ورور نوم سلطان شي، د خور نوم غنچو شي، د مور نوم هوا شي. عصبي تکلیف لري که هر زما ورور په دغه حکله معلومات لري ما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. 0 اویا 3 څلوېښت 1 څلوېښت 2 څلوېښت 6 څلوېښت. شماره یو ځلی بیا 0 اویا 3 څلوېښت 1 څلوېښت 2 څلوېښت.
چاره به د ایران سره مرسته کوي. دلای څنګه به مانو چې د دننن سروار دی د سبڅه شاله کول دي. تر څو سره د خپل کار په صفه او په دې نه پوهیږي وایي زموږ څه انداقدر پوهیږي نو تا آزادي راځو ته د دې څه نه درک حالو شي چې دا د دې معلومات څخه پر اټو د واشتات د یو پنځه چې لسی په دغه
تلیفونی پیغامونه مو واورده په دې اله چې دغه کسان ل خپل کورنوي سره یو ځای شي. تاسو زموږه آزادي راډیو خبرې په آزادي راډیو کې د ورکوښو ځان دوستانه پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو اوس وار ورسېدو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي ډیر کله د اوریدونکو چې موږ ته تلیفوني پیغامونه را لېږي موږ ته سلامونه هم ویلې دي چې دغه دوستانه ته وایو وعلیکم سلام. ګرانو دوستانو راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
ان پیغام له سلامونه ورته وړاندې کوم د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته چې مقول ولسوالي د غزنی د ولایت یم د مقول ولسوالۍ یم د ما زوی د ورک د فضه بګونګای د شپاړسو اوولسو کلو دی پروسه یې په نوروز ورک شوی دی نو که چا سره معلومات وي په دغه شماره دې له ما سره زنګ ووهي 0000003 د ما شماره د 0000003 دا د ما شماره ده د غزنی ولایت د مقود ولسوالۍ یم نو دغه باید دا کارکوونکي له اعلان نه ونوباسي موږ هم غوږ ورته نیسو د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته چې دغه سړي شماره باید یا ما ته راي کله چا سره معلومات وي او ښه قرار راته تکرار کړي نو د پروسې نوروز راشي ورک ډېر سرګردان یم انشاءالله شیرین مرتو م خدای په امان شپه په خیر ورځ نیکمرغه د مکوډ ولسوالۍ د غزنی ولایت یم.
السلام علیکم رادیو آزادۍ کارکوونکو ته زه مرک مشهور په امیر محمد د شبرغان د جوزجان د ولایت د جفای د زرګرغانی څخه زما یو زوی د عمران په نامه تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې د جفای د زرګرغانې څخه د مدرسې په لور باندې نادرکه شوی ده. نوم یې عمران ده په اثر د خلل د دماغ و هر چاته که معلومات یې له هر مسلمان سره که چېرته لاندېوالانو سره په داخل یا په خارج کې وي و یا چېرته بندي وي نوم یې عمران ده په دې نمبر دې موږ سره په تماس کې شي 0900 3500 خدای دې وایي چې زه دما اعلان نثر کې وسلام باحترام.
زه هغه نالک د محمد اجان زی د حجی بدل الدین مسی د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور وقتی خلیل نومیږي د شولیکوټ د ولسوالۍ د زنګتان د کلي اوسېدونکی دی. اوس فلال موږ په کندهار ولایت کې اوسېږو. د ده د نه کاله تقریبا لس کاله تقریبا کېږي چې ورکتي نه درکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا معلومات ورسره وي پخوا ورک شوی د مجبور آباد په کلي کې که هر مسلمان ورور ته معلوم وي یا ورسره وي نو په ټلیفون په دغه شمېرو چې زما سره تماس ونی 0000 3625 دغه شمېره یو ځل بیا درته وایم 0500003 5 3 5 بل چې راځي 0000 5 9 9 بل چې دا راځي دل بیا ته 0000 2 5 9 9 بل چې 0000 7 9 4 2 دغه هر مسلمان ورو ته معلوم دی او سره دی الله زیاده ته پته ورته ښکارای له بل ډول کوم پته چې موږ سره تماس ونیسي نو خدای فاوال.
نن د ول حق محمد ابراهيم وی له کنده خار ولایت څخه شوی له سالي د زلخان د کلی سمې سماج سره نیولې نه ما یو ورور په شش غاټ نو میر شي چې هیڅ نه سترګه چې نور کاله کې چې د کورونا د راکسته وی دي کړي خل د اعلان لري بل څه نه معلومات سره یې د مرګ د شمن مستره چې دا شمیرو تماس نه سي نور ایا واچا ول وسو نو یې تلیفون شمیره یو ځل بیا 0000 5 9 9
السلام علیکم. منګل پروان د ولایت شهر د ولسوالی اوسیدونکی زما یو ماما چې نوم احمد صابر دی دلجان زوی دی شپږ کاله او اته میاشتې کېږي چې د ګنګریز ولایت نه نادرکه شله دی. هر مسلمان ورو ته د په اړه کومه معلومات یم احمد صابر خپله اوري په دې شمېرې سره د اړیکې ونیسي 0 او 15 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زمان محمد رشید د مو یو نفر د سټیټر زون د حکیم شان میګ د محمد شاه زوی د ګیرول سوالی د ننغون د کله ده که ار څوک د په اکل معلومات لدی د مو په دې نمبر باندې په صفر و نه د پر و نه بیا و بیا صفر صفر بیا و صفر و درې په دوه نمبر باندې مسته زنګ ووږي دولس کاله کېږي چې دا یو ورک تر کوره چې السلام د ازادي رادیو کارکونکو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ورسته السلام زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسیدونکی یم. زموږ یو دوست ورک تر د جمعه خان په نامه جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د جموزو اوسیدونکی ده. نو که هر مسلمان ورو ته د جمعه خان په حکله معلوماتي د مهربانۍ له مخې اخلي و دغې شمېرې ته زنګ ووایي چې زه یې اوس درته تکراروم: صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. بیا تکراروم: صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. وسلام ستاسې کشر ورور کاري عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالي دای چوپان ناوای چلکور. وسلام
زه د کندهار د ولایت یم د جړې د ولسوالۍ یم. نایو بچی دی ورک دی دا شپږ کاله کېږي. مینه نورالله دی. زما نوم ادم خان دی. په خدای دپاره هر مسلمان ګور ته په یا د مرګ یا د ژوند احوال ما ته راکړي دی. اوس په ولاړې ولاړې د په دغه نمبر صفر اووه صفر شپږ پنځه اووه اووه پنځه یو پنځه شماره بیا تکراروم: صفر اووه صفر شپږ پنځه اووه اووه پنځه یو پنځه. سلام علیکم.
اره السلام علیکم. زه ستاره کندهار ورځ څخه په تماس کې ما ورو ده جابلک په نامه دا شفاړ کال کې چې نظر کړی یا څه معلومات چې د عالم باندې مسته زنګ وي چې پر اویا اواویا پنځه دېرش پنځه سوه اته ویشت.
زه مولوی عجب ګل صاحب د نوزاد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د کزنی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه چې د ملا عبدالرحیم اخوند زوی دی. دا اووه میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی. هر چا ته چې معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي. دلته تلیفونان کار نه کوي. د پسیو نمبر در کوم: صفر دوه صفر دوه اته پنځه ولس اته اتیا ابله ګوشي ولس نه اتیا.
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ یو دوست د ادم خان په نامه باندې تقریبا دوه کاله کېږي چې له کوره نادرکه ترې تنده. نو که هر مسلمان ورو د ادم خان په هکله معلومات وي دغې شمېرې ته زنګ ووایي: صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. بیا تکراروم: صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه.
السلام علیکم. وصال خبرې کوم د کنړ ولایت نه. ورور زمونږ یو دوست دی او کلیوال هم دی. تقریبا درې څلور میاشتې کېږي نادرکه شوې دی. نوم یې ضیاءالحق دی. تقریبا د دیارلس څوارلس کالو په عمر دی او سپینې جامې په تن دي. که هر چا ته په دې اړه معلومات وي نو ما ته دې په دې ټیلیفون شمېره اړیکه ونیسي: صفر اویا دوه زره اته سوه پنځه.
زه د کندهار ولایت نیمنایې څخه خبرې کوم. زموږ یو انډوال دی، هغه پنځه کاله کېږي چې ورک دی. هغه لالی نومېږي که یا دا اعلان دی په خپله اوري موږ ته چې جواب راکړي یا بل څوک په اړه تماس لري. دغه نمبر صفر اووه سوه څلور دېرش شپاړس اته نوي. بل نمبر صفر اووه سوه څلور دېرش شپاړس اووه نوي. بل نمبر صفر اووه سوه څلور دېرش شپاړس شپږ نوي. خیر وتی د توجه کوم مننه.
السلام علیکم، زه عبد الله د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د عمه زوی چې رازګل نومېږي د ملا قبلي نیکل لمسی دی، ملا الیاس اخوند زوی دی، د منظره کې د سیمې اوسېدونکی دی. 15 کاله کېږي چې نادرکه دی، عصبي تکلیف لري. که څوک په هکله معلومات لري او یا دی خپله زما راولي، المرشد دې په داسې شماره اړیکه ونیسي: 0 8 1 9 9 10. شماره بیا تکراروم: 0 8 1 9 9 10. وقت ازادي راډیو زنده باد.
د ازادي راډیو ګران اوردونکو محترم دوستانو، د نن وزیر لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی، خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن وزیر لپاره زه امان الله میرزای تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.